سلامونه د سهار اته بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي، د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د یو پراساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرک حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربېره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه کال ډیر ژرته نه د حج مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 1 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 3 یو سل افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد اخوندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډیری غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او می د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیا په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیا په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تېروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سي ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ونې مخالفت کوي. په افغانستان کې د جون 14 له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستۍ اونۍ کې وو. د بشر حقوقو د نړیواله چارون کې ډلې ګلوبل ترورزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 808 په تبدیلونه شوې دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک تاسو سره ده. د دوی هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده را سره ده. ستاسو دواړو هرکلی کوم. اغلی خپلواک لومړی که تاسو سره شم، تاسو د دې زر ورځو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان له 34 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان تې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو. بلکې د سکول چې کم مشران دي، هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي، د هغوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای وګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و، خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خفګان په د ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلارونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و، یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت پنځه کلداری په هغه وخت کې تقریبا اویاتیا کال وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دادم دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا وو. څوک یې دا تغیر نه ویني، فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا. تاسو
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلي شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسم خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
پیغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ پیغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه یې کوله. نن سبا مبارزه کېږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کومې خویندې دي هغوی چې کوم تعلیمي صورتحال دی، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، دغه شانتې نورو علاقو کې داسې چې کومه فعالانې دي، جینکۍ دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو، کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خو خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کېږي، شاګردانو باندې برید کېږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د هلکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تېر 50 کالونو کې، حداقل په تېر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پورې یو وخت سي و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډېر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیکه توګه باندې روزل کېږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګوریه، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې دی وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی ورسره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن دی هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدی شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن له نجونو سره جوړي فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونی هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکۍ بې ازاره دي یعنی دوی چا سره